میکند و حالا هم میرسیم به برنامه بعدی رادیو آزادی که اجمل آن میزبان آن است. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد امانه نسید سمی عباس قدرمان دوستان و وقت پا افغانستان که ده سهر اتباجی شوی. دې خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر اشرف غني ویان هارون چخنسوري وای د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه حساب یوې نتیجې ته ورسیږي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دوستانو یو اربیا مو هرکلی کو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کو په مکلی د دې سات خبرونه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیبین نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیار یې نیو. همدارنګا په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي او د امریکا متحده ایالات غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پراخ کړي. مخلی بشپړو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې دی او دغه ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد په کابل کې افغان چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي تهمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په پام کې ده چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري ازادي رادیو ته په یوې ځنګړې مرکه کې ویلي دي چې ډیره هیله شته چې د افغانستان د سولې په اړه رواني خبرې به نتیجه ورکړي. خغلی چخانسوري ازادي رادیو ته ویل د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بل اخره بریالي شي او په هیواد کې سولې ټینګ شي. نو موږ زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیوال او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانانو سره خبرو تکینی. لاریون کونکو هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي و: موږ نور مه وژنئ او موږ اوربند او سوله غواړو. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د دې لاریونونو هدف څرګند کړ.
د سولې ولسي حرکت غړو په درې لویو شعارونو کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه لرله. د لاریونونو پر مهال د جګړې لشکلو اړخونو څخه مو غوښتل چې سوله دې وکړي، اوربند دې وکړي.
د سولې ولسی حرکت د دې لاریونونو پر مهال په خپل اعلامیه کې ویل چې طالبان باید له دوی سره وویني او غوښتنې یې ومني. د سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان ذبیالله مانی ازادي رادیو ته وویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ هم نه دي پاتې. د مانی په وینا طالبانو دا خلک ځکه له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي چې د کورنیو غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. دی وایي دی خلکو ته ګواښ کړی چې یا باید د خپلو کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت د حاکمیت په ساحه کې ژوند وکړي. د سرپل د والي ویاند وایي چې بې ځایه شوو کورنیو مرکز سرپل ته کډه کړې او هغوی ته د مرستو د رسولو هڅې روانې دي. په بدخشان کې د واوري د خویدو یا برف کوچ له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رډیو ته ویل چې د برف کوچ د پنځ شنبه په ورځ د راغستان ولسوالۍ یو شمیر سیمې زیانمنې کړې دي.
یاد ورکوج د منطقه زرنداب ولسوالی
دی وای د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالی په زرنداب سیمه کې یو برفکوچ راخویدل چې پیخه کې زموږ اته هوادوال شهیدان شبی او دوه نور ټپیان دي. خاغلی نظری زیاته کړه چې د واورو د خویدنو له کبله د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت د یو شمېر نور ولسوالیو اړوند سیمو ته هم زیانونه اوختي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یو لیک کې لیکلي د کانګرس د هغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې زیاته کړې دا چې د امریکا 800,000 کارګران ترخان نه ترلاسه کوي زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یي چې د امریکا د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم ویلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسی پلوسی او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې تک لخپل اړخه تنظیم کړي. نانسی پلوسی د ټرمپ د دې اقدام په اړه چې نوموړی د امریکا د پوځ د اعلی سرکمندان په توګه یې واک لري تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دولت د دوی دوو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وشتمې ورځې ته وغځیږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کېږي. حکومتي ادارې ځکه تړل چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول لپاره تر 500 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو ډیموکراټانې له ورکولو ډډه کوي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د فضا په ګډون د خپل هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. هغه د دې څېړنو نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی دا چې نن به دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چغانسوري وایي د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پرمختګونه شوي او هلې زیات دي. لا خغلی چقان سوری سره د افغانستان د ورستیو د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو یو تفصيلي مرکه لرو چې په همدې خبرونه کې به واوري. په کندهار او همدارنګه خوست کې د سولې د ولسی حرکت غړو یو ځل بیا د لاریونونو په کولو لغکیلو غاړو څخه د وربند وختنه کړی ده. په دې موضوع له دواړو ولایتونو ریپورټونه لرو. کا وختو زین نور ریپورتونه هم در سره شریکول وی د زو رسپانو ته کتنه هم لرو له مخ سره اوسه. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال تحمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. خلیلزاد همداراز د پوز لوی د سیز قمر جاوید باجوا سره هم کتلی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
تکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. خغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال تهمینه جنجواس را وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن جنجوا په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پانه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسولیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره هم وکتل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤل هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سه شنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډید. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کینی. د ډی پی د راپور له مخې پاکستانی ځواکونو د سه شنبه په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي، ډی پی ای آژانس ته ویلي دی چې دوی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړي او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري. طالبانو د سه شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې خبرداری ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي، نو دا ډله به له متحد ایالاتو سره تماسونه بند کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې چې له پلان سره سم باید په قطر کې شوی وای د خبرو پر اجنډا د اختلاف له کبله وځنډېدلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له یو شمیر چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ. خلیلزاد کابل ته له رسېدو مخکې چین، متحده عربي اماراتو او هند ته هم سفرونه کړي وو.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړي. لارک څخه یو خبر شوی خبر پانه وای چې خغلی غنی پرون له عمران خان سره د سولې پروان بهیر او همکاریو د ټلیفون لاري خبرې وکړي. د دوړو هیوادونو د بشان ترمنځ د خبرې داسې محل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدل دي. اخوا دا ولسمشر محمد اشرف غنی وایان هارون چخانسوري وای چې د سولې روانه پروسه لوړې جوړې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بل اخر بریالي شي او په هیواد کې سولې ټینګ شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ایزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومن سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. له ښاغلي چخانسوري سره د ځانګړې مرکه اورو.
مننه چې خانسوري صاحب په درجه پاتې وخت مرکو سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک د هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې وه د هغه نه ما سیو په نورو مسایلو خبرې وشي نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. هغه مسله په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو ته روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې کومه طریقه کې په جنگ کې د غوړ رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبان باندې ځخه وي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مېز باندې راسي او باندې مفصل بحث وسی. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه لره هیڅ چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپل هڅې چټک کړي او سره جوخ د شم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅه پیل کړې او هڅه وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ خوخی. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
د دې دلیل څه بولای آیا تر څو پورې سیمایز اجماع کې کوم ستونزه موجوده ده گاونډي هیوادونو په دې کار نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنه نور څه مسایل دي شاته
د افغانستان د حکومت په واځي پلان سره چې د سول لپاره لري او د ولسمشر د خوا په کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واځي تر ډول یو لور د سول د الټ ماتراسو چې پاک د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واځي دی د وادونو چې اکثر د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکرات په معنی نه دي هغه د حکومت ته تسهیل دی ترڅو دوی د تقانی کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناستو کې دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نوښنی او خپل د افغانستان سره نوښنی که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید او شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې په تفاهم سره ورته رسول تر سی او با سره سی سوال چې د هڅو راځي د مختلفو وادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح او د سولې هغه د لارې نقشه چې د هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو برابرۍ مالکیت چې پاک پوره اجماع سره هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې
تر څو پر شدا بهر سوبر بحث تللی دی ساسو زمونه د پاکستان د همکاري په سره ول
تر اوسه عملی ګام د پاکستان خوا څخه لیدل شوی نه دی په خبرو کې وو سم مثبت خبرې سته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل چې چون په تیرو کې هم د شان تکرار سمې دي د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي
دا یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسې تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځلې اندېښنې راولر کړې دي هغه په سیمه کې د امریکا د ځنو هغه رقیبو هیوادونو لکه ایران روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي اته وه څو ته تغیر پر کتن کې دا وایي چې امریکا له حکم بهر شي پل شوه ده هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساسو په نظر سره د حکومت چې دا هڅه چې د ایران او روسي له خوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندونه رامسنه
د سولې بهر یا پروسه افغانانو شروع کړی د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره د خلکو سره ده چون یو واضح پلان او طرح رسول لپاره لري
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلی ایران کتلی دی ام افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شو
بالکل عملا په د سول په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت خوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګ د طالبان سره که هم دوی تماس لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي دا نقش ډیر واضح دی تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې باش کې هم اجماع ټول منطقي کې و د څورې مخکې په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وی هم ته اجماع و چین او ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپدې یو ځنې شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې د نو درې تر ډېر حد کوشش سو دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي آیتونه چې دلته راغلي دي دا باسونه سوي دي هغه وایي د نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راسي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبری د افغانان په لاس کې
د ښکاری چې تر څو پورې نه هم امریکا پر علي شوی ده نه هم افغان حکومت چې د سیمه ایز اجماع رامنځته کړي ځکه کله خاغلی خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر د چدي کوم ریپورت وړاندې کړو په دې کې دی بیا هم ته اشاره وکړه چې دا سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ایز اجماع رامنځته شي دلته ښکاری چې د دې مخکې کوم سفر نشي هغه به نتیجې و اساسي څه د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوي اساس پر نظر
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له ترې حد پورېسته
او نړیوال اجماع مکمل است، داخلي اجماع مکمل او سیمه ایز اجماع کې بعضی ستونزې شته، بعضی وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه لیج چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیجات سره د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي، او د افغانستان حکومت خپل هم د اوځي صاحب تاسو شایل سره پاکستان سفر درلود، د افغانستان ملي امنیت سره کار انت چین ته او عربستان سفر درلود، تر څو پر د ملي اجماع د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش چې هغه حل سي. ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې ضرورت خپل هغه موقعیت چرځي، په دوه برخه کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی، او په دې برخه کې کار روان دی.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي، او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته، چې آیا دغه بهیر بلاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان دوی ټوله سوله غواړي، او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدی چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک و شوبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نورو شیانو کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لیر نه سي؟ انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر، مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کړو.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوری و چې د ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د سولې په روان بهیر او د سیمه ایز اجماع په اړه څرګندونه کړې وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل رسپانې له افغانستان او سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي ټرمپ د چهارشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې یوه ډله جمهوري غوښتونکو سناتورانو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه یې طرحه نه ده بدله شوې. د ورسپانې په لیکنه دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یوه نوي اثر بیانونکی ده. د هیل لیکي یو محافظه کاره سناتور ران پال چې له ډېره وخته په پوځي مداخلو باندې د امریکا د بهرنۍ سیاست د زیات اتکا په خاطر انتقاد کاوه، د ولسمشر ټرمپ پریکړه ستایلې ده. په دوام کې د پاول په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې به تغیرات رامنځته شي، خو هغه زیاته کړې تر هغه مودې چې د فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کیږي. د هیل رسپانې د ران پاول په حواله لیکلي افغانان به اړوي څو په خپله جګړو کې برخه واخلي او خپل هیواد ساتنه وکړي. د ټرمپ ادارې تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به پیل کړي. اوس وخت امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د خلکو حقونه د سقوط له خطر سره مخ دي او ملکان ورستربلی تهدیدېږي. دغه سازمان د پنځمې پورز د کلنی راپور په یو لنډیز کې لیکلي چې افغانان د 2013 کال پر مهال مخ په زیاتېدونکو جنگ وزپل. د ریپورت لمخې 10000 کسانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبل واوخته چې درېمه برخه یې ماشومان دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په دغه ریپورت کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو په خاري سیمو مرګونی بریدونه وکړل، مذهبي اقلیتونه هدف وګرځول، چارواکي او ملکیان ترور کړل او پرای ورکوونکو بریدونه وکړل. ریپورت لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پوځیانو هم د پراخو هوایی بریدونو او شپنیو عملیاتو پر وخت ملکانو ته مرګ ژوبل اړولی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د آسیا څنګ مرستیالي پیتروشا ګاسمن ویلي د حکومتولۍ ناکامي د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته د مخالفینو بې پامۍ او د امریکا او نورو تویلونکو هیوادونو لنډمهالې امنیتي ستراتیژي ناوړه پایلې وزېږولې. د جنگ جګړو او ویرې لامل د خونځوی بندیدل د ولسی جرګې پر ای ورکونکو باندې مرګونی بریدونه د خزو زورول او له هغوی سره بی عدالتي او د خبريالانو هدف ګرځول د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د کلنی راپور اومده برخه جوړوي.
امریکا غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پیاوړی کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د هوایی مدافع د څیړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په فضا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کیږي چې د دښمن توغندي به د سنسرونو په وسیله کشفولی او له منځه وړلی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بیرقیب ورتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژي سمبال کړي او پر خپل سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع د سیستم د څیړنو د نتایجو یو برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ټرمپ د دې څیړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یو غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه، هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري.
We are committed to establishing a missile defense program that can shield every city.
موږ ژمنیو چې د هوایی مدافع داسې پروګرام به جوړو چې د متحده ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ترامپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپر سونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتیدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایی مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سمبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف یې کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایی مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغې طرحې ته ورته دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړې وه. ټرمپ د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له د مخکې ښاغلي شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او له منځه وړل یې ډېر ګران کار دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور له شادي خبره کوم کم هغه زابل از خشر روان سور د شاشپا از خبياتر شمزور ټول شالي پر هر ځای باندې پولیس له شخصي مترم پیسې اخي صدا نور از خم اخي ذاتي را سکړي له خپل تا ګراته کې بازار کړي موږ پیغام دی ولو مخامات خبر شپاس سلام.
السلام علیکم آزاد ریڈیو کارکون کو ریڈیو تصور تم نے سلام منور بعد سلام امیدا پیغام دا 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 افغانستان په لچرخه په زندان کې څو غنه نشه ده باندې کېږي دا هغه هوای ساتول په افغانستان کې کې هوای ساتول په زندانو کې کېږي. دلته دا چې خلک څو ورور چې 15 کال شل کال قید په لړۍ ته پر ساریا کو یا پر چر د پروې باندې ور کړی ده مګر خوده ته آزاد دي. دلته دا چې آزاد دي راته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه دا آزاد ځای ده. نو دوی د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې ورور دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخ لیکيو کار وکي ځکه حکومت خو د خپل تجارت خپل کاروبار پر دې روان کړی دی. دراسه د تورور د نور خلک ورور ټول ورو یینانو سره بازار دی. موږ ولا کده باندې د شاور وینو دا شان په زندل په زندان کې مو په زندل ډیر په عام خاص باندې خرڅیږي په عام خاص باندې سکیږي. نو دا ټول افغانستان د پاره دا ورور غانې وازاب جوړ کړی دی. و سلام علیکم.
وعلیکم ستر نور افغان د پکتیا ولایت سنتره ورسره د اسلام خیر کلینا تاسو ته خبر کیا د زاده رادیو ټولو کارکونکو ته اول ځل کې سلام هم بعد سلام د اشرف غنی د خو پریک ده د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جن خیمه او د سنتره ترمن چې سر کیلومتر تر رسی کې دا سړک منځور شو مېره بودیجه هم ورته منځور شو دی و ملي نه پښو خو کې خو خو بد وخت نه چې د باز خلکو له خوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي فقط یوازې خام جوړ کړی دي نورې په مغزې پورې ښه دی که زموږ ته دغه اواز د رادیو د لارې نه مسؤولو چارواکو ته د تاسو له لارې ورې ورسول شي مونږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناوړي وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د ټاکل شوې د چینن بدغلت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وګوري نو موري پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینی جنجوا سره خبرې کړې وي د سولې د ولسی حرکت لخوا پرون په کندهار جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وشول او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغانانو سره خبرو ته کینی د سرپل ولایت چارواکي وای وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلويخ کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي دي په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسي پولیسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولیسي هیئت د سفر تیار یعنی ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل یاد کړی دي او دوی ته اجازه نه ورکړي چې پوځي الوتکه وکاري او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پوځ د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې وسلوالو نښتو عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده دغه سازمان خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی د دې رپورټ مهم جزئیات له فریبا ظاهر ناورو
د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکی وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو وایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنگي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده د راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لزر عام افغانانو ته مرګ ژوبلا وشته ده په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوی چې وایي په لری پروتو سیمو کې خپل حمله ډېر او تر ډیره شی اقلیت په نشه کړی دی د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري پر خیریه کارکونکو روغتیا پالونکو او د غرض د رسنیو پر کارکونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده وسلوالو طالبانو ادعا کړې و چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان په نشه کړی دي خو د راپور لمخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکی وګړو ته پکښې مرګ ژوبلا وشته ده د راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د آمادګۍ پر مهال په بیلابیلو بریدونو کې شونځي سړکونه د رای ورکولو مرکزونه او په خپل رای ورکون کې په نشه سوي دي چې پترس کې تر څلور سو ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله ووښته راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشي انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل د وچکالی په اړه دغه سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالی او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې د نننه له سلګونه زره بي ځای سوي سره یو ځای سول د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال شونځي ته ولاړل 60% نجونې ونه توانېدلې چې شونځي ته ولاړې سي د ښځو نجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب شوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار وړي چې د خپل مدعیانو د تعقیب پر ځای د جوړجاړي ته مخه کړي راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیه نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیه هیڅ کله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره لدې چې ولسمشر اشرف غني په 2014 کال کې ژمنه کړې و چې هغه میرمنې به نه زندان کېږي چې له کوره تښتېدلې وي. خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیان کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2013 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی. خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقوقو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پاوځ کې د ماشومان استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقوقو د راپور لمخې دا قانون عملي شوی دی. خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومان شونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوال مخالفینو له لوري د پوځي مقاصدو لپاره کارول کیږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر له اوسم دوام لري.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او اوس مخکې لدې نه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام واوري یو کور کلی درته وړاندې کوو. وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانۍ ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړي. یوسف زدران په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 95% چانس د دې شته چې دا کمیسون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسون مرستیالې همیره حکمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حکمل وی مونږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري. خو له بده مرغه د موافقې له مخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت ته په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغه پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رایه کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډیر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی اړتیا لرله مونږ دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ